سلام شهدا مشال ریډیو دې شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړي کې هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه په مهم موضوعاتو ته راپورونه او تبصرې لرو په راځي چېډم به د دې وخت خبرونه وو د خیبر پختونخوا په لکی مرواتو کې یوې ځایي جرګې پر حکومت او پوځ د امنیت ټینګولو غږ کړی دی. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوي دي او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین را روانه میاشت چین ته د سفر پلان لري. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په لکی مرواتو کې یوې ځایي جرګې پر حکومت او پوځ د امنیت ټینګولو غږ کړی دی. دا جرګه پرون د مروت قامی اتحاد تر انتظام لاندې جوړه شوې وه چې د بیلابیلو قبیلو مشرانو، سیاستوالانو او مدني فعالانو پکې ګډون وکړ. د جرګې یو مشر او سیاسي فعال ملک ریاض مشال لیډو ته وویل چې پر هغوی مصنوعي جنگ او ترهګري تپل شوې ده چې پر ضد به غږ پورته کوي. دغه جرګې له حکومت او امنیتي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې سیمه کې د امنیت په ځای کې او که داسې نشي کولی نو پولیسو ته د واک او اختیار ورکړي چې هغوی د بدامنې مخنیوي وکړي. په وروستیو کې د لکی مروت په ګډون د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو او پخوانیو قبایلي سیمو کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. بلخوا د پاکستان حکومت او فوج وایي چې د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او د دې لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په بلوچستان کې د لدرک بلوچستانو د خپلوانو اتحادیه وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز ویلي دي چې حکومت په لومړي ځل د لدرک کسانو مسله مهمه بللې ده. د اتحادیه مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ نن په کوټه کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د دې مسلې د هواري خبره کوي خو په اړه یې عملي ګامونه نه پورته کوي.
امریکا محسوس کړی دی او دا خبرې وکړي کې دا مسله حل شي. حکومت باندې خو ذمہ داری شته ولې د دې چیف ایگزیکٹو دی وزیر اعظم ګرد اختیارات د دې په لاس کې دي لیکن دا مجبورت دی او دوی بے بس دي.
بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بلوچستان څنګ مشر حبیب طاهر نن مشال لیډو ته ویلي چې کچره څوک په غیر قانوني کارونو کې ککړ وي نو باید چې عدالت توڑان دکړي شي او پر ضد قانوني کاروایی وشي. په پاکستان کې د لدرک بلوچستان خپلوان د تیر څو کلونو راهیسې په احتجاج دي. دوی داوه کوي چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک ورکوي او ځینې وخت یې په جعلي پولیس انخطو کې وژني. بلخوا حکومت او امنیتي ادارې دغه تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د ایف سی او چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لروته ویلي چې پرون ماخام د کورمه په متا سنگر سیمه کې په یو کور کې په غیر قانوني توګه ډیر شو کسانو د امنیتي ځواکونو پر غړیو د چاپی پر محل ډزې وکړي چې په نتیجه کې د اف سی ځواک دوه سرتیری وژل شو. چارواکي زیاته کړی دا چې د ډزو په تبادله کې د عبدالباسط په نامه یو 12 کلن ځایي ماشوم هم وجل شوی دی. نوموړي دا وکړه چې پر کوم کور چې امنیتي ځواکونو چاپه وهلې هغه د یو افغان وګړي دی چې هلته له ډېره وخته استوګنو. د چارواکي په خبره د کور مالک تر پیښې وروسته تښتېدلی چې پر ضد یې په سیمه کې عملیات روان دي. تر اوسه وسلوالو یا خپلواکه سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس یا سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو له زندانه د دریو خبریالانو د زر تر زره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. سی پی جی چې مرکزي دفتر یې په نیویارک کې دی پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل د تیر ګل پورس په خوست ولایت کې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف ریاست لخوا نیول شوی دی. د کمیټې ټینګار کړی دی چې دوی باید سمدستي او د شرط پرته خوشې کړی شي. سرچینو سی پی جی ته ویلي چې دغه درې خبریالان د اختر په ورځو کې د موسیقي د نشر او له خزینه اوریدونکو سره د خبرو په تور نیول شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو هم دا راز غوښتي چې له ټولو خبریالانو سره ناوړه چلند ودروي. طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول سندي ویلي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میاشت چین ته د سفر پلان لري. پوتین د اعلان پرون په ماسکو کې د روسي صنعتکارانو او تاجرانو د اتحادی غونډې ته په خپل وینا کې وکړه. نوموړي د خپل سفر د نیټه او یا په دغه اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له یوکرین سره د جګړې له وجې روسیا د اقتصادي او سفارتي یوازیوالی له وجې پر چین زیاته تکیه کوي. کوم چې د سوړ جنگ پر مهال د کمیونیست بلاک د مشرتابه لپاره د روس حریف هیواد ګڼل کېده. د رواني اونۍ په پیل کې د روسیې پارلماني غړو ویلي وو چې ولسمشر پوتین به د مے پر اوومه د خپل پنځم صدارتي واک پرانسته کوي. تیره میاشت یو اویا کلن ولادیمیر پوتین دغه هیواد په پنځم وار ولسمشر منتخب شوی دی. په دغه انتخاباتو کې د نوموړي کوم حقیقي مخالف نه و. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه به اورید او که د خبرونې د پای پورې سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدلی شي. په لکی بروت کې مروت قامی اتحاد د وی جرګې لارې په سیمه کې د امنیت په ځای کولو غوښتنه کړې ده.
په لکی مروت ضلع چې د مور سکولونه پاک فوج قبضه کړی دي. موږ ټول لکی مروت عوام دا غواړي چې د مور سکولونه د فیل فور خالی کړي.
د خیبر ضلع د بره باړي سیمې خلک وایي چې وسلوالو او امنیتي ځواکونو دواړو یې ژوند د کړاوونو سره مخ کړی دی.
کاسون اوچات کی وچ دیاب سیویر فیر وے چ توسو پیٹیکال خرو نو گورا وس نو پ دوا ترا بابو نے تانگی یو دے دو خال کو نا تانگی او بل دے دو خال کو نا تانگی
او د بخې نړیوال سازمان وایلی چې په پاکستان کې سیاسي بې قراری او د حقونو نه د سرغړونو پیښې ډېر شوې دي.
پاکستان کې د پولیسو او نور سکیورټی ادارو طرفه داسې واقعات رپورت شوې دي چې پای کې بے ګناه خلک نیول شوې دي.
سیمیونلین هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونو او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو. روزم ګړومبه موضوع تا د خیبر پختونخوا په لکی مروت او شاوخوا نورو سیمو کې د بدمنې سپېتا په کتو د مروت قامی اتحاد تر مشرې لاندې د امن د ټینګښت لپاره جرګه شوې ده. پرون د شوې دي جرګې ګډونوالو ویلي دي چې هلته ترهګري ورځ تر بلې زیاتیږي چې د ولس ژوند سخت ځپلی دی. جرګې پر حکومت او پوځ غږ کړی دی چې هغوی د امن په ځای کې او ورسره د پولیسو ته واک اختیار ورکړي چې هغوی د بدامنۍ مخنیوي وکړل شي. په دغه اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکړي.
د لکی مروت اوسیدونکي ځایي مشر او جمعیت علما اسلام ځایي مشر ملک ریاض مشال ریډیو ته وویل چې مروت قومي جرګه په مشري کې د غلطه ټول وزیر مروت بیټانی او نور جمع شوي ول. حکومت ته پیغام ورکړ چې د غلطه نامني ترهګري ور باندې تپل شوي ول سو پولیس په نخا کیږي مخنیوي دی وشي او پولیس ہوتا تے دغل تا واک اختیار او وسایل ورکڑی.
مصنوعی دہشت گردی دا دیو پلان پا خاطر باندے پا مشکوم باندے مسلط شوی دا نونن ریاست تا دا پیغام ورک چے مجھ لہر سنا خبر یو پا دے دہشت گردی چے صرف مروت قوم بیٹنائی قوم او وزیر قوم او گنڈپور قوم او خٹک قوم آ متاثر کی جی او یو دے مجھ دے لکی مروت ضلعے پولیس چے قوم دا آ قربانیاں ورکئی چر تا پا لکی مروت ضلعے چے دے مجھ سکولونا پاک فوج قبضہ کڑی دی. مجھ ٹول لکی مروت عوام دا غواڑی چے دے مجھ سکولونا دے فل فور خالی کی مجھ دے امن واقدار چے قوم دے آ دے مجھ لکی ضلعے پولیس او دے مجھ لکی ضلعے عوام چے قوم دی آغا جوڑ کی مکا چر تا دے رضیات مسئلہ جوڑی دی نو مجھ تا چر تا 1500-2000 کسان برتی کو تاسو دلتا دی لکی مروت او دی بیٹنی او دی وزیر قوم خلق دلتا مجھتا برتی کو دی مجھا پولیس نفری زیادہ سی دا آمن با انشاءاللہ مجھ پخپلا باندی راولو.
لکی مروت بنو وزیرستانونو او خواوشا کے پا دوروستایو کے دا نامنائی پیخ زیادت شوی زائی خلقوائی چو وسلوالو فعالیتونا او بریدونا زیاد شوی هدفی وجنو کے تیزی را غلے. سو د دغه نامنې د مخنیوي لپاره ځایي خلکو وخت په وخت جرګې مرکه او پرلتونه کړي. د لکی مروت او بیټانی سیمه اوسیدونکي او ملي جمهوري غورزنګ خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې جرګه کې وزیر مروت بیټانی خټک ټول شریک ول. د ټولو غوښتنه وه چې د غلطه ترهګري روانه ده، خلک وژل کیږي، ریاست زمواره دی چې امن پر ځای کړي فوز د وسله والو زالو منځ وړلو په ځای عامول زبروي
دلته مونږ امن والو مونږ د شتګردي نه منو ځکه د روزنا ټارګټ کیلینګ روزنا بم د مکه روزنا بیا د فوج چپه او خلق پورته کول تنگول دروان دي نو خلق مجبور شول چې دوی د جرګه رو وغوښتله نو د ټول کم غوښتنه وه چې مونږ به خامخا پر ریاست باندې دا پرشر جوړو چې دلته ستاسو موري ده د شتګردو لاړخ نه د خلکو ژوند سخ شوی دی هلته سرونه کټکی شي خلک مړیږي بل اړخ ته یعنی ټول عمارتونه ول خو فوجانو قبضه کړی دي بل اړخ ته پاغه نام باندې چې مثال تاسو چای ورکړی دا تاسو روپۍ ورکړی دا واغه خلک د دوی سره ډیر پلنډه فصله کوي نو خلک راپورته شول انشالله دا جرګه به د غشې دوامدار ساتو تر څو پورې چې مونږ لکه مروت ته هم راوړی نه وي
د لکی مروتو دغه جرګې په اړه حکومت او فوج لاړخه ستزه غبرګون مخې ته نه دی راغلی البته د نوړاندې حکومت فوج او پولیسو په وار وار دعوی کړي چې د لکی مروت په ګډون خواوشا ټولو سیمو کې د وسله والو ضد عملیات روان دي غواړي چې د غلطه امن پر ځای کړي او امنیت ته ژمن دي د جرګې ګډون والو وویل چې د غلطه امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته شوي نه وي په بیا بیا جرګې او لاریونونو پرېکړه یې کړې حکومت او فوج د وسله والو ضد سنجیده ګامونه پورته کړي او د عامو خلکو ژوند خوندي کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې 15,250 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
د خیبر ضلع د برې باړې سیمې خلک ګیلمن دي چې وسلوال او امنیتي ځواکونه دواړه یې بې جوازه زوروي هغوی وایي چې شپې مهال وسلوال په زوره ډوډۍ او سرپناه ورڅخه غواړي او چې کله سهار شي نو بیا یې امنیتي ځواکونه په هغه تور نیسي او وهل ټکول ورکوي هغوی غوښتنه کوي چې ریاست دې د خلکو ساتنه باوري کړي او په سیمه کې د امنیت راولي بلخو امنیتي ځواکونه وایي چې په بره باړه او تیرا میدان کې لنډمهاله عملیات پیل کړي دي او زر باغ سیمې له وسلوالو پاکې کړي په دې اړه نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي
د بارې باړې یو تن عبدالرشید پردای وایي چې په سیمه کې د وسلوالو تګ راتګ یو وار بیا زیات شوی او ځایي خلکو نه چندې ډوډۍ او د شپې سبا کولو ځایونه غواړي او چې بیا سهار شي امنیتي ځواکونه په کورونو چاپې وهي
موږ نه ټیکاله غوړي بابا نه ګوره موږ تانکی بیا سبولا په سکیورټي فورسز روشي نه غا دوباره ګوره مخکې به داسې چار وجه سکیورټي فورس مله شابه رور نه او به ویل چې را تاسو زنانه
دا بیگونه خلک ته موچ ته زګه چې مې انتهایی تنگ کړی یو کل سټډنټون ویچات کې وهې ټکای مې انتهایی تنگ شوم یو یا به کاډه کو یا دې امن ورو دی په
مو دی بګل نو مارو اسپیرو شي ته پښو له پوجرو باندې نه غوځي وته مو ټیکال لا شو نو ستو درس ټیکال او پری سیمه داب سه سپورټ پر سو لا شو مې شهر شي په پښو مب کورنو باندې داسه به حق ور نه غوځي او نو موږ په دغه باندې نه بي ګو په پښو د جدا ریاست زموریدو
خیبر زلین د کمی سملې غړې اقبال پر دې دی وای چې په برباډا او تیرا کې ځای خلکو ته تحفظ ورکول د ریاستی ادارو ذمہواری ده او په دې موجوده صورتحال باندې به په هر فورم باندې غږ پورته کوي.
موږ په دا باندې خاموش، لیکن دوه خبرې دي. یوه دا چې موږ به ولس سره غونډه وکړو، په دا باندې موږ به ریاست ذمہوار لسو، دغه نه به ډیمانډ کوو، د ولس به غونډه کوو، پاکي به پرې دی پی صلاح کوي چې دا ظلم او جبر د ریاست یا ریاستی ادارې یا چې کوم دا ملټن دا موږ سره ویلې کوي و چې فینسنګ وشو نو هغه ځم ملټن څنګه رووړي ولس حفاظت او د خپل خویندو مندو حفاظت لپاره سر او د مال قرباني ورته.
په خیبر کې میشت امنیتی ځواکونو لخوا په دې وروستو کې جاری شوي د رسکي ویل شوي چې دوی هلته په تیرا میدان او بره باډه کې د وسلوالو پر ضد لنډمهالې مودې لپاره عملیات کوي او هلته یو شمېر ځایونه د وسلوالو څخه پاک کړي او ضربه نورې سیمې هم له وسلوالو پاکې کړل شي. د بره باډې اوسیدونکو د وسلوالو او امنیتي ځواکونو نه شکایتونه په داسې حال کې کړي چې د اپریل په څلرویشتمه نیټه هم په بره باډه کې د اف سي ځواک په یوه قافله باندې بارودي موادو چاودنه شوې او د اف سي یو سل شپږ وینګ پنځلس تنه پکې جوبل شوي دي. په باډه او تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو او امنیتي ځواکونه ادا کوي چې په هغه وخت کې باډه او تیرا مکمل له وسلوالو پاک کړي وو. خو د دغو سیمو ولسی وګړي وایي چې په دې تیرو دوا کالونو کې هلته یو وار بیا وسلوال لیدل شوي او بدامنی ورسره زیاته شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې په پاکستان کې په کال 2023 کې هم د خلکو خپل سری نیونو او د سیاسي مخالفینو خلاف کاروایانو په ګډون ګڼې پیښې ثبت شوې دي. د ادارې دا خبره په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې کړې ده. بلخوا څېړونکي وایي چې په پاکستان کې زیاتره وخت د سیاسي ګډوډۍ او امنیتي ستونزو له وجې د چارواکو لخوا پر خپل سر د گرفتاری او په سیر پیښې رامنځته کیږي، خو حکومت په وار وار ویلي چې د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دی. په دې اړه انیسا اجمل راپور راکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په پاکستان کې سیاسي اړې ګډې زیات شوې او چارواکو د دوی په تګلارو اختلاف لرونکو سیاسي مخالفینو او داغو کسانو خلاف کاروایانو ته دوام ورکړی چې په حکومت او فوج تنقید کوي. د ادارې د اپریل په 23 په خپور کړي کلنی ریپورت کې ویلي چې په 2023 کال کې هم په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې ثبت شوې دي چې پکې د پاکستانی چارواکو لخوا په خپل سر نیونې، په زور د خلکو لا درکه بندې کېدو، په احتجاجونو محدودیتونه او په اقلیتونو د تشدد واقعات شامل دي. د سازمان په وینا د دې پیښو متاثرینو ته ډیر لږ او یا بالکل انصاف نه دی ورکړل شوی. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری خلاف د تیر کال د مې په 9 مظاهرې وشوې چې پکې پوځي، سرکاري او شخصي املاکو ته زیان ورسېدو. د سازمان په وینا حکومت لاغرستو د سیاسي غړو په ګډون شاوخه 4000 کسان په دې تور گرفتار کړل چې ګواکې د مظاهرو پر مهال یې جرمونه کړي دي او دا مبینه مجرمان یې د ټولنیزو شبکو او سی سی ټی وی کیمرو له لارې معلوم کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د 9 مې په پیښو کې د تورنو شاوخوا 103 مقدمې پوځي عدالتونو ته یوړل شوې چې دا د بشري حقونو د اغې نړیوالې معاهدې خلاف ورزي ده چې پکې د ولسي او سیاسي حقونو د خوندیتوب خبره شوې ده. دا چې سیډونکي د بخښنې نړیوالې ادارې د دې رپورټ په اړه څه دریځ لري په دې اړه په پیښور کې خبریال او د هم ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د اپریل په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د سیاسي اړیګړي او د امنیت ستونزو له وجې بلا جوازا او بې منطقه گرفتاریانی او خلکو ته سزاګانې ورکول د پخا راهیسې روانه خبره ده.
د نو مې واقعیاتو نه پس چې کوم دی د پی ټی آی خلاف کوم اقدامات شروع شوه نو پای کې شک نشته چې ډېر کیسونه پکې داسې وو. تقریبا 2500-3000 پورې کیسونه خو صرف په خیبر پختونخوا کې داسې جوړ شو نو پای کې اکثریت چې کوم دی هغه به عدالتونو کې بیا ثابت نشو او عدالتونو به هغه خلک پریښودل یا یې په ضمانت باندې به رها کړ. نو دا غي وجوهات داسې وو چې کوم گرفتاریان شوی وي نو د چې کوم د استغاثه او دغه سرباغي سره جواز نو داسې مقدمات محکم جوړ شوی دي د پاکستان تاریخ کې ولټوي او دا اوس هم دا سلسله روانه ده. بل تر تک موږ ګورو نو دویم د دې چې کوم اړخته نو هغه د سکیورټي دی او د ترګري چې کوم چې نجونه را پیښ دي نو دا غي د مخنیوي د پاره هم په پاکستان کې د پولیسو او نور سکیورټي ادارو طرفه داسې واقعات رپورت شوی دي چې پای کې بي ګنا خلک نیولې شوی دي هغه ته سزاګانې اوریدل شوی دي او بیا په داسې هم شوی چې بي ګنا خلک د ترګري په تور باندې نیولې شوی دي او وروسته عدالتونو اغا ثابت شوی نه دی او عدالتونو اغا پرخی دی.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ریپورت کې ویل شوی چې تیر کال د جون په لومړۍ نیټه په کراچۍ کې د بشري حقوقو مبارز او وکیل جبران ناصر اونیول شو. ناصر له خوشی کېدو وروسته داونه ویل چې چا اوچت کړي وو خو یوازې دومره ویلی وو چې په پاکستان کې د چا لا درکه کېدل سنوي خبره نه ده او هغه خپل مبارزه ولاړ دی. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې دغه سي د اگست په 6مه د بشري حقوقو مبارزه وکیل ایمان مساری او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی پخانی استاذ علي وزیر اونیول شو. دوی د اگست په 13مه په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسه کې برخه اخیستې وه او په دغه دارې تورونه پوري شوي وو. ایمان مزاری او علي وزیر د اگست په 13مه په ضمانت خوشي شو خو بیا هم په هغه ورځ د ترهګرۍ په تور اونیول شو چې سمو د روستو دواړه لبنده خوشي شو. دغه سي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منصور پښتین د دسمبر په 14مه په چمن کې پر لټوالو ته د وینا کولو وروسته گرفتار شو چې سور وسې وروسته خوشي کړل شو. دا احتجاجی پرلت په پاک افغان پوله د ویزو پاسپورت د لاسمی کېدو خلاف وو. په پیښور کې خبریال او د سما ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر بیا وایي چې د پاکستان په گاوند او په دې هیواد کې دننه امنیتی حالات ښه نه دي نو ځکه د بخښنې نړیوالې ادارې په رپورت کې دا ډول خبرې مخې ته راغلي دي.
زه په خپله دا ګڼم چې د منظور پښتین د کمی بنیادی مطالبې وي نو هغه مطالبو سره موږ ټول خلک اتفاق لرو خو بیا هم خبره دا ده چې د حالات په دې علاقه کې داسې نه خپګانونه پکې راځي او راغلی دي پکې. عمران خان د خلاف چې کومې کاروایان شوې دي نو په هغه کې به هم مبالغه شوې وي. خبره دا ده چې بنیاد ورته هغه په خپله ورکړې ده هغه په خپله په هغه ځایونو کې موجود چې په کوم ځایونو کې دا ارزه شوې دي نو په دې رپورت کې چې سره غلي دي دا د پاکستان دننه خپل حالات دي او هر ملک ته دا اختیار حاصل دی چې ازي د خپل حالات مطابق فیصله وکړي او که چېرته په ټویټر باندې پابندي لګي او که په بل څه باندې لګي نو دا په ډیرو ملکونو کې شته دی. ځکه چې یو شی که د فائدې په ځای باندې د فساد جړ جوړیږي که نه نو هغې ته تاسو انساني ازادي نشي.
امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانون باوجود په 2023 کال کې هم په ښځو سره تشدد پیښې شوې دي. دغه سي د بیان مذهب او د عقیدې ازادي نه لرلو هم ګڼ واقعات په 2023 کال کې مخې ته راغلي دي خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې په هیواد کې ټولو وګړو ته یو شان حقونه ترلاسه دي او د قوانینو عملي کول لپاره خپلې پوره هڅې کوي.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو
په بلوچستان کې یو ځل بیا د لادرکه کسانو خبره راپورته شوې ده او د لادرکه بلوسانو د خپلوانو اتحادیې ویلي دي که حکومت وغواړي نو دا ستونزه هواریدای شي. پر دې باندې د بشري حقونو د کمیشن له لوري ویل شوي دي چې کوم خلک په کوم جرم کې تورن دي په کار د چې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او د هغوی پر ضد قانوني کاروایي وشي. خو د بلوچستان حکومت وایي چې د لادرکه کسانو په اړه کمیشن په هیواد کې 80% مقدمې هواری کړي دي. نور تفصیل ایوب ترین راغی.
په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو اتحادیه وایس پار بلوچ میسنګ پرسن ویلی دی چې په لومړني ځل د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومت دا منلې ده چې د لادرکه کسانو ستونزه مهمه او اوریدلې پکار دي. د خبره د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن برستیال مشر ماما قدیر بلوچ د اپریل په 16 نیټه په کوټه کې د مشالېډو سره په خبرو کې کړی ده او زیاته کړه چې د نړیوال فشار وروسته حکومت واقداران وای چې دا ستونزه دی هوارسی، لکن د دې لپاره و عملی ګامو پورته کول ته څوک چمتو نه دی.
امریکا محسوس کړي دی او دا خبره وکړي کې دا مسله حل سي باید انساني حقوق په حواله کې دوی اقوام متحده چارټر په دوی ور کړو کې دا مسله فورن پاکستان حل وای خو ګرد، لیکن دوی مختص ہوگ ناراضی کے دا سنگا حال پورتا ہم دوی کئی ایجنسیاں نے کسٹڈی کے ہم دا دوی دا کدوی غواری چھنی دا دی مسئلہ بالکل آسان دے حکومت باندے خود ذمہ داری استا ولی دا دے موجودگی چیف ایگزیکٹیو دے وزیر اعظم گرد اختیارات دا دے پر لاس کے دے، لیکن دا مجبور دے او دوی بے بس دے دا دے وجہ دوی الکونگ دے غواری او دا دے وزیر اعظم استا.
د باندې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن لخوا یو ځل بیا ویل شوی دی چې د هغه کسانو په ضد په کار دی یو داسې قانون جوړ شي څوک چې خلک لادرکه کوي هغه باید په سزا وګمارل شي. په کوټه کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر حبیب طاهر ایډوکیټ د اپریل 16 نیټه راته وویل
موږ خدا نه وایو چې هغه انټي سټیټ خلک بالکل مبرک او آزاد کا، هغه یو قانون موجود دی یو سو پاکستان خلاف یو سرگرمیان کې انوالو د قانون الریډی قوانین ست بغاوت غسته نو هغه خلاف ٹرائل وسی او هغه پیش سي عدالتان کې سمپل شو دي، لیکن دوی دا عدالتان باندې ٹرسٹ نه لري. خپل لکه دا اوس دا عمران خان والا غمئی والا واقع چې وسو نو هغه کې هم د ملټری خپل کوټ اسټابلیشډ کی دا سزا او جزا قانونن خود د اجازت نسته، لیکن یو پیرل سیستم چلیږي.
د بشری حقوقو د کمیشن دا دریز د غورس تر غلې دی کله چې د اپریل په 23 نیټه په کوټه کې و خبري کانفرنس د وینا کول پر مهال د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکټي ویلو چې د لادرک کسانو خبره اوس په پاکستان کې تود سوې ده، بلکې د لادرک کسانو په اړه حکومتي کمیشن 80% کیسونه اور کړی دی. د نوموړي په خبره چې دا معلومول چې څوک د لادرکه کسانو په ستونزو کې لاس لري دا یو مشکل عمل دی، کوم چې به د بلوچستان حکومت د ټاکل شوي پارلماني کمیټي د لارې اوار کړل شي.
ایک آدمی بھی مسنگ ہو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، پر یہ اسٹیبلش کر لینا کہ وہ کس نے مسنگ کی ہے یہ بڑا مشکل کام ہے.
کبھی کہو قسم لادرکه سی نو داغ چپلما یا جواز نستا، خدا چی چا لادرکه کڑی دی او دا په ګوته کول یو مشکل عمل دی، ځکه چې دوی لومړی پر امنیتي ادارو بیا په خاصه توګه پر استخباراتي ادارو تور پوری کوي، وروسته بیا معلومه سي چې هغه کس د ترګری په پیښه کې وزل سوی دی. د دې ترڅنګ ډېری خلک وبارینې هیوادو ته ولاړ شي او بیا دلته د لادرک کسانو په لیست کې نوم ښکاره شي، کوم ته چې به اوس پارلماني کمیټي کره کتنه کوي.
بڑا فرق ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو یہ کمیٹی بڑے غور و اس سے دیکھے
گی. شاغلی بکٹی په خبره چې د لادرک کسانو ستونزه د حکومت په ضد د پروپاګاندا په توګه هم کارول کیږي، کوم چې ښه عمل نه دی. خو یو قسم لادرک سی نو داغه مندل د حکومت ذمہ داری ده او موږ به دا کار کوو. نوموړي زیاته کړه چې ملګرو ملتونه دي و دوی ته وښيي چې کوم خلک د لادرک کسانو په کتار کې راځي، ځکه چې دلته هغه کسانو نمونه هم په مسینګ پرسن کې ښکاره کیږي، څوک چې په خپله خوښه و بارني هیوادو ته تللي دي. په اسلام آباد کې د کورنۍ چارو د وزارت لخوا په خبر شوي یو بیان کې زیاته شوی ده چې د پاکستان حکومت په ملک کې د بشري حقوقو د پراختیا په خاطر د نړیوال قانون لاندې پرمختګ روان ساتلی دی.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
اردوونکو مشال لیډو ته وګي او دنګ شبه لا دغه خبرونه نیمه تر سو نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د خیبر پختونخوا په لکی مروتو کې یوې ځایي جرګې پر حکومت او پوز د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. دا جرګه پرون د مروت قومي اتحاد تر انتظام لاندې جوړه شوې وه چې د بیلابیلو قبیلو مشرانو، سیاستوالانو او مدني فعالانو پکې ګډون وکړ. په بلوچستان کې د لادرک بلوڅانو د خپلوانو اتحادیې ویلي دي چې حکومت په لومړي ځل د لادرک کسانو مسله مهمه بللې ده. د اتحادی مرستیال مشر ماما قدیر بلوس نن په کوټه کې له مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د دې مسلې د هواري خبره کوي خو په اړه یې عملی ګامونه نه پورته کوي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د دوو امنیتي سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د ایپسیو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي دي چې پرون ماخام د کورمې په متا سنگر سیمه کې په یو کور کې په غیر قانوني توګه د رشو کسانو د امنیتي ځواکونو پر غړیو د چاپې په محل ډزې کړې دي چې په نتیجه کې دوه د ایپسی ځواک سرتیری وژل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو له زندانه د دریو خبریالانو د زر تر زره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. کمیټې له طالبانو هم دراز غوښتي چې له ټولو خبریالانو سره ناوړه چلن ودري. طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میاشت چین ته د سفر پلان لري. پوتین دغه اعلان پرون په ماسکو کې د روسی صنعتکارانو او تاجرانو د اتحادی غونډې ته په خپل وینا کې وکړ. نوموړي د خپل سفر د نیټې او یا په دغه اړه باندې نور تفصیل نه دی ورکړی. دا و د دې وخت مهم خبرونه اوریدونکو. اوس راځي راپور ته. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د ځانګړو څوکیو پر سر اختلاف لا هم نه دی خبر شوی. دا په داسې حال کې دا چې پیښور های کورټ د اپریل په 19 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او کابینه ته امر کړی وو چې په 15 ورځو کې دننه دی د اسمبلی غونډه راوبلي او د ښځو او لږکیو پر ځانګړو څوکیو دی له نومول شو کسانو څخه حلف واخلي. خو د خیبر پختونخوا حکومت اوس د های کورټ پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړې ده. بلخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی ویلي دي چې که صوبایي حکومت د اسمبلی غونډه ور وغواړي نو هغه چمتو دی چې له نوو غړیو حلف واخلي. تفصیل غلام غوث راکړي.
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی دا خبره د اپریل په 15 نیټه د اسمبلی پارلماني خبریالانو سره په یو خصوصي ناسته کې د هغې وروستو کړې ده چې پیښور های کورټ د اپریل په 19 نیټه د ځانګړو څوکیو په اړه د قضیې په تفصیلي فیصله کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او کابینې ته امر ورکړی وو چې په 15 ورځو کې دننه دي د اسمبلی غونډه راوغواړي او د ښځو او لږکیو په ځانګړو څوکیو د نومول شویو کسانو څخه دي د اسمبلی سپیکر حلف واخلي. د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د عدالت د دغه امر په ځای کولو په اړه د پارلماني خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل د عدالت تفصیلي پیښه عمر غلی ده او په هغه کې چې مونږ ته کوم هدایت دي خو په وضاحت سره دي چې کوم ورځ اجلاس وي نو د عدالت د امر تعمیل به کوو او حلب به هم اخلو. دا سم مسله نه ده خو اجلاس به حکومت راغواړي. او په تفصیلي پیښه کې د حکومت د اعلی وزیر او زمونږ لپاره د احکاماتو جلا جلا برخه ده. ټاکل شوی و چې د اپریل په 2 نیټه د 150 سنیټرانو د ټاکلو لپاره په قومي او صوبایي سملایو کې انتخابات وشي. خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ځانګړو څوکیو په سر د جنجال له امله کمیشن په پختونخوا صوبه کې په 11 څوکو د سینټ انتخابات هم ځنډولي دي. د قانون له مخې سپیکر او ډپټي سپیکر باید په بهترپۍ سره د اسمبلی چارې وچلوي، خو په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبریال لحاظ علي نمی د دې معاملې په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې په ظاهره د اسمبلی سپیکر د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه خبره کړې ده، خو هغه هم د حکومت په رنګ د اسمبلی د ځانګړو نومول شویو غړو نه په سوګن اخیستلو کې دلچسپي نه لري.
ګوره په قانوني او آئینی توګه د سپیکر حیثیت چې کوم دی د حکومت سره نه، سپیکر په اصل کې دی د ټول اسمبلی کسټوډین. خو د بده مرغه زمونږ د سیاسي محور چې کوم دی پاغي کې تومره پولرایزیشن راغلی چې سپیکر هم د یو سیاسي جماعت نمائندګي کوي، بلکې ځکه یو ملک مشتاق غنی نو تاسو ته پته ریګولر په درنو په دی کې باغه شرکت کوي، اسد خیسر ریګولر په درنو په دی کې شرکت کوي، بلکې داغه لپاره د اسمبلی نه زیات د عمران خان آرډرز او چاغه به منل. په ظاهر خدای سرکاري چې سپیکر د دې پابند نه، خو اصل کې د حکومت په اجلاس کې دلچسپي نشته دی. او چې حکومت نشته دی، د حکومت دی وخت کې کم ناس نماینده چې سپیکر دی، نو سپیکر هم هغه رنګ دی. دې خبره کې شک نشته دی اسمبلی بولاو غوښتلو یا د اجلاس را غوښتو د دې اختیار د حکومت سره دی، او حکومت دی وخت کې پخپلا په ظاهر توګه باندې په دې موټ کې نه دی چې هغه د سپریم کورټ د فیصلې راتلو پورې داسې اجلاس را وغواړي. هغه هلته ځنډې دلته ول سپیکر قانوني جوازونه ورکوي.
یاد دی وی چې د تحریک انصاف سیاستوالو د پروري اتمی په انتخاباتو کې د آزادو نوماندانو په توګه برخه اخیستلې و، او د ځانګړو څوکیو تر لاسه کولو لپاره بریالي شوی غړي په سنی احتیاط کونسل کې ورګټ شوی وو. خو انتخاباتي کمیشن د مارچ په 14مه په خپل پرمان کې ویلي ول چې سنی احتیاط کونسل ورسره د انتخاباتو نه وړاندې د ځانګړو څوکو لپاره د کاندیدانو نمونه نو نوزکه د خزو او اقلیتونو پاتې 15 مخصوص سیټونه هم د حزبي اختلاف بیلابیلو غندونو ته ورکړل. په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکو د جنگ ورسپانی خبريال ګلزار خان وایي دوه ورځې وړاندې د پښتونخوا کابینې د غړونه د پیښور های کورټ د 19 اپریل د فیصلې په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو منځوري اغیستلې شوې ده، او په سپریم کورټ کې په دې اړه یو خواست هم داخل کړی شوی دی، او هغه فکر نه کوي چې اوس به په 15 ورځو کې دننه د دې مخصوص غړونه سوګن واغیستلې شي.
دا خو د یو خبره خو ډیره واضحه ده چې حکومت دا په هیڅ چاري نه غوړي چې دا اجلاس تر وغوړي، او دغه د اپوزیشن د مخصوص سیټونو باندې چې کوم ممبران دي چې دوی حلف والی د دې د مخنیوي لپاره حکومت ټول حربې استعمالي لګیا دي. اگر چې دی کې د پېښور های کورټ ډېر واضح احکامات راغلي دي، سپیکر ته ویل شوی دي، صوبای حکومت ته ویل شوی دي چې تاسو اجلاس راوغواړي او دغه نوی ممبرانو حلف والی.
پاکستان کې په قومي او صوبایي اسمبلیو کې د خزو او مذهبي لګکیو لپاره ځانګړي څوکۍ وي چې تر انتخاباتو وروسته هر ګوند ته د خپلې خپلې ګټې په تناسب ورکول کیږي. خو په خیبر پښتونخوا کې ټول دیرش واړه د ځانګړي څوکۍ د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو ته ورکړې شوې دي، او په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د نوي غړو د شاملېدلو باوجود په حکومتي برخه ځانګړي یو څوکۍ هم نه ده رسیدلې.
دا مشال ریډیو دا
د مرکزی آسیا هیواد ازبکستان کې درې کال وړاندې په یو اپارتمان کې ثبت شوی یو نامعلومه شرکت له کوم ځای څخه تر 100 میلیون ډالرو زیات دولتي قراردادونه ترلاسه کړي دي. د مشال ریډیو ازبک څنګه نوې څېړنه ښایي چې دغه شرکت د ازبکستان د ولسمشر میر زیاو په نږدې خپلوانو پورې تړاو لري. زمون همکار ګلیاز د ازبک سانګي تحقیقاتي راپور پښتو ته ژباړه دی.
د مشال رادیو د ازبکي سانګي پلټنې ښایي چې د ازبکستان د ولسمشر له کورنۍ سره تړلې یوې ناسرګندې کمپنۍ له 100 میلیونه امریکایي ډالرو څخه زیاتې پیسې د پټو قراردادونو له لارې ترلاسه کړې دي. په هغو کې د هیواد د سیمټو تر ټولو لوی شرکت ته په لوړ قیمت د ګیس لیک قرارداد هم شامل دی. هغه قراردادونه چې د الټیمو ګروپ لیمیټډ په نوم شرکت ترلاسه کړي د دې ښکارندوی کوي چې څنګه د ولسمشر شوکت میرزیایوف د خپلوانو په ګډون د ازبکستان د سیاستوالانو ملګرو چې ناقدین یې د خپلوي پالنې یا اقربا پروري نظام بولي څخه ګټه اخلي. د مشال رادیو د ازبکستان څنګه پلټنې ښایي چې میرزیایوف د زوم ملګري لالټیمو ګروپ چې تر ډیره ګمنام شرکت دی سره تړلی دی. هغه شرکت په دې سربیره چې په قزلقیم سیمنٹ نومي کمپنی چې هغه محلي ملکیت له دولت سره وو د ګران بیا طبي ګیسو د پلرولو لپاره د لږ تر لږه شپږ دېرش میلیونه ډالرو دولتي قراردادونه ترلاسه کړي چې هیڅ کاروباري سابقه یا ریکارډ نه لري. د مشال رادیو ازبک سانګې داسې اسناد هم ترلاسه کړي چې ښایي چې الټیمو ګروپ د ګیسو له دولتي شرکت اوس ترانسګاس څخه باندې شپږ شپېته میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي او هغې کمپنۍ له ترکمانستانه شاوخوا یو ارب مکعب میټره ګیس درآمد کړی دی. پلټنې ښایي چې الټیمو ګروپ د شرکتونو له یوې پټي او پیچلې شبکې سره تړلې دي چې د میرزایف د زوم اتابیک عمروف ملګري چلوي. عمروف خپل د لوبو او سپورتي چارو ادارې له چارواکو څخه دی او داراز د ولسمشر د امنیتي چارو مرستیال دی. عمروف د میرزایوف د لور شانازی میړه دی. په هغه شبکه کې یو مرکزی شخصیت عزیز جان کامولوف دی چې د عمروف یو باوري کس دی. کامولوف د ازبکستان د جوډو فیډریشن او د هیواد د اولمپک کمیټې د مرستیال په توګه هم کار ترسره کوي. عمروف ته په ازبکستان کې د سیاسي او اقتصادي اشرفي ترمنځ د یو مهم او ځواکمن کس په توګه کتل کیږي. د الټیمو ګروپ ناساپا سرګندېدو او لوی شتمنیو لرلو باوجود هغه یو ګمنامه کمپنی ده چې فعال وبپاڼه یا په عام محصر کې وجود نه لري او یو داسې متقاعد کس یې شریک مالک دی چې هیڅ کاروباري تجربه نه لري. د مشال رادیو ازبکي سانګې له عمروف، الټیمو ګروپ او د ازبکستان له ګڼو حکومتي ادارو څخه په دې اړه پوښتنې وکړې خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب ورنکړ. د میرزایف دفتر هم لا ځواب نه دی ویلي. الټیمو ګروپ د 2021 کال په مارچ کې د ازبکستان په پلازمینه تاشخند کې جوړ شوی شرکت دی چې رسمن په یو رهایشي اپارمان کې ثبت دی. د هغه کمپنی له بنسټګرو ونډه لرونکو څخه یو دلیار قومیوف دی چې د ولسمشر ملاتړو بهر میشتو ازبکانو د یوې ډلې غړي پاتې شوی او بل کس تحفظ انور خوجایوف نومیږي چې پلار یې د ازبکستان د دولتي امنیتي خدماتو په اداره کې کار کړی دی. د الټیمو ګروپ تر جوړېدو شاوخوا یو میاشت وروسته هغه کمپنی له قزلقم سیمنټ سره دولتي قرارداد وکړ خو خبریالانو د هغه قرارداد د بولۍ هیڅ ریکارډ پیدا نه کړی شو. د سیمنټو د کمپنی شپږ اتیا فیصده برخه هغه مهال د حکومت ملکیت وو. د مشال رادیو ازبکي څنګه د قرارداد تحلیل وکړ خو ورسخه یې ښکاري چې د لږ تر لږه شپږ دېرش میلیون ډالرو ګیس یې لیږدولې دی او قزلقم چې اوس یو شخصي شرکت دی ښایي له هغه نرخه چې له حکومت یې ورباندې ګیس اخیستلی شو شاوخوا پنځوس فیصده زیاتې پیسې ورکړې دي. دا له روښانه ده چې قزلقم ولې له یو منځګړي څخه په ګران بیه ګیس اخیستلی دی. حال دا چې په 2019 کال کې یو حکومتي فرمان یوازې اوس ترانسګاس ته مستقیمه ټولو مهم مصارفینو او شرکتونو ته ګیس ورکولو واک ورکړی وو. بانکي اسناد ښایي چې د 2022 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې اوس ترانسګاس اته ځلې د بانکي حساب له لارې ټول څه باندې شپږ شپېته میلیونه ډالره الټیمو ګروپ ته انتقال کړل. دا هر څه د کمیشنونو د یوې داسې موافقې له مخې شوي دي چې له ولسه پټ ساتل شوې ده. د مشال رادیو د ازبکي څنګه تحلیل ښایي چې الټیمو ګروپ له ګاونډي هیواد ترکمانستانه د څه باندې نه سوا پنځه پنځوس میلیونه مکعب متره ګیس واردولو په ګډون د طبي ګاز په شاوخوا دوه سوه میلیون ډالره ارزښت لرونکي کاروبار کې هم دخیل وو. قزلقم سیمنټ از ترازګاس او الټیمو ګروپ د دې راپور تر بشپړېدو پورې د مشال رادیو د ازبکي څنګه لیکلې پوښتنې نه دي ځواب کړي. داسې هیڅ شواهد نشته چې الټیمو ګروپ چې ابتدا کې یې خورا نفع بخش دولتي قراردادونه ترلاسه کړل په دې تیر یو نیم کال کې د ګیس په بازار کې کوم کاروبار کړی وو. قیموف چې د هغه شرکت له بنسټګرو ونډوالو یو دی د کمپنی پنځوس فیصده برخې د خپلې وشپېته کلنې مور په نوم کړي دي چې هیڅ کاروباري سابقه نه لري. قیموف هم په انسټاګرام د مشال رادیو د ازبکي څنګه ورستل شوي پوښتنې ځواب نه کړي. د شرکت دویم بنسټګر او ونډوال انور خوجایوف چې له کامولوف سره یې ګډ عکس اخیستی خپل پنځوس فیصده ونډه په الټیمو ګروپ کې ساتلې ده. هغه هم د مشال رادیو له ازبکي څنګه سره له مرکې انکار وکړ خو وی ویل چې الټیمو ګروپ د استول شوو لیکلو پوښتنو ځواب به ورکړي. د الټیمو ګروپ لیمیټډ ویب پاڼه درې کاله مخکې د شرکت له بنسټ ایښودو راهیسې لا هم د جوړېدو په حال کې ده.
ګلیز نمبر پر اوریده امریکا او ولس نور هیوادونو پرون په ګډ بیان کې له حماس ډلې غوښتلي چې په غزه کې د روان بحران د ختمېدو لپاره ټول یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د امریکا او اروپا ټولنه حماس یو ترهګر ډله ګڼي. په همدې حال کې اسرائیلو د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات توند کړي دي. نور حال په دغه راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو او اولسو نور هیوادونو پرون پنځشنبه په خپل ګډ درخواست کې په غزه کې د حماس ډلې له بنده د ټولو یرغمل سویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي د دغو اتلسو هیوادونو د ګډ درخواست د نظر د اتفاق یو فوق العاده ننداره وبلله. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل حمله وکړه، د 1200 کسانو د وژلو تر څنګ شاوخوا 253 تنه یرغمل کړل چې په یرغمل سوو کې د همدغو اتلسو هیوادونو وګړي شامل دي. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د آزادۍ په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو ګمان کېږي 190 کسان به لا هم د حماس ډلې په بند کې یرغمل پاتې وي. دا اتلس هیوادونه دي: د امریکا متحده ایالاتونه، ارجنټاین، اتریش، برازیل، بلغاریا، کاناډا، کمبودیا، ډنمارک، فرانسا، جرمني، هنګري، پولینډ، پرتګال، رومانیا، سربیا، هسپانیا، تایلند او بریتانیا. دا به اصل کې ده چې له نړیوالو مخالفتونو سره سره اسرائیل د غزې په جنوبي شهر رفح کې وړمه شپه خپلې هوایي حملې سختې کړې. اسرائیل تر دې مخکې ویلي و چې له دغه شهر څخه به ملکیان نورو ځایونو ته وباسي، او د متحدانو له خبرداریو سره سره به چې ویلي و دا عملیات ممکن د ګڼو مرګ ژوبلو سبب سي خپله هر اړخیزه حمله پیل کړي. د فلسطینیانو په دې کلابند سوي قلمرو کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې پرون سهار هم په رفح کې د اسرائیل 5 حملو لږ تر لږه 3 کورونه په نښه کړل، او د یو ځایي خبریال په ګډون یې 6 کسان ووژل. د رویټرز اژانس د بل راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړانګې په وړاندې په خپله ویجاړوونکي هوایي او ځمکني جګړه کې چې میاشتې کیږي د دې قلمرو د شمال او مرکزی برخو د غرض په جنوب کې د خان یونس د ختیځو سیمو بمباري بیا پیل کړې ده. د فرانسې خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د اکتوبر میاشتې له 8 چې په غزه کې جګړه پیل شوې، د فلسطین له 8000 تر 3000 پورې وګړي مصر ته اوښتي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر له 8 په دې جګړه کې 4315 فلسطینیان وژل سوي او 8293 نور ټپیان سوي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی چې د افغانستان درو گاونډیو هیوادونو په سیمه کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش فعالیت ته موقع برابر کړی ده. متقی پرون په کابل کې د افغانستان، قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د وینا په وخت کې څه هم د کوم هیواد نوم وانخص، خو ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې پټنځای نه لري. په وروستیو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته داعش په افغانستان کې د ځینو خونړیو بریدونو ذمواري منلې ده. تفصیل د سالم احمد صالح په دغه راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې لا هم د داعش ډلې د حضور په باب اندېښنې سته، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغې افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل. ښاغلی متقی پرون په کابل کې د وینا پر مهال وویل:
متاسف یم، د موږ درې ګاونډي هیوادونو په نوبت سره په یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوت تیاریږي، افراد تیاریږي چې موږ تاسو موږ د څنګهړي ګوګل اډل د خپل کې پیښه تر سره کړې. بل هیواد د هغه لارې په سر باندې پروت چې امر خرابوونکي افراد ځنې راکېږي، او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز ورکړي.
امیر خان متقی په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې مخکښ څیړونکی حکمت الله اعظمی وایي د متقی اشاره پاکستان، ایران او احتمالا تاجکستان ته وه.
تر کومه اندازې پورې چې ما لوستل دي او اوریدل دي او فکر کوم د امیر خان متکی خبرې د دروم مسایه ملکونو پر ډیر دغه رافتلو ته رابطه درلودلې. یو فکر کوم پاکستان چون چې د داعش زیاتره ازاوی د پاکستان څخه دی، دوم ایران چې دا په تاریخي لحاظ د افغانستان په څو لسیزو جنگ کې ایران د یو ترانزیت په حیث باندې نه تنه داعش ته بلکې القاعده او نورو ډلو ته چې عراق او سوریه څخه افغانستان ته راتلل یا راځي، او دریم زه فکر کوم د اسیا مرکزی وادونو په غالب ګمان په ډیر زه فکر کوم د تاجکستان ته دغه وو، چون چې د تاجکستان اکثره په داخلي کم د داعش بریدونو چې کیږي یا بیا افراد نیول کیږي هغه د تاجکستان اتباع دي. زه فکر کوم دا په دغه درو وادونو ته ډیر اشاره وه.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د وینا پر مهال ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې پناه ځای نه لري. امیر خان متقی ویلی چې په تیرو څکم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ډیری امنیتی پیښې د هغو کسانو لخوا سوي چې د هغه په وینا له بهره افغانستان ته ورغلي دي. بل خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر کال ادعا کړې وه چې د داعش مهم مشران او جګړه مار لیراق، سوریه او لیبیا افغانستان ته تللی دي. هغه د ایران له ایسنا خبری اژان سره د 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې د یوې مرکې پر مهال ویلي وو افغانستان ته د داعش د مشرانو او جګړه مارو تګ د اوسنیو حاکمانو لپاره یو عمده چلنج دی. داعش تلی په وروستي مورد کې د شنبه د ماښام د هغې چاودنې مسؤلیت هم ومنه چې د کابل په کوټې سنګي کې سوې وه. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ د شمیرو له مخې د مقناطیسي ماین په دې چاودنې کې چې پر یوه کوچني مسافر وړونکي موټر سوی وه، موټر چلوونکی وژل سوی او درې ملکیان ټپیان سوي وو. خو داعش تلی ادعا کړې چې د هزاره وګړو پر دغه موټر یې په چاودنې کې شاوخوا لسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نړۍ په نورو برخو کې هم د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش تلی منلی چې یوه پیښه د مارچ د 22مې هغه ډلهییزه حمله وه چې د روسیې پلازمینې مسکو ته څیرمه د کنسرټونو پر یوه تالار سوې وه او د نړۍ د رسنیو پام یې ځان ته واړوه. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 144 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې اطلاعات ښیي چې مسکو ته څیرمه هغه حمله د داعش د خراسان ولایت څانګې کړې ده.
دا مشال رادیو ده.
په خبر پښتونخوا کې د سکولونو د ماشومانو لپاره د عمر، وزن او کلاس یا ټولګي سره سم د بستو یا بیګونو قانون جوړ شوی خو عمل ورباندې نه کیږي او ماشومان په درنو غټو بستو وړلو مجبور دي. دا ماشومان میندې او پلرونه وایي چې د وړو ماشومان لپاره ډېره ګرانه وي چې هغوی هر ورځ وزنی او لوی بستې سکولونو ته یوسي. دا قانون په کال 2000 کې جوړ شوی دی خو د ماشومانو د حقونو مشران وایي چې عمل نه ورباندې کیږي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
کال 2000 کې د هغه وخت صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا سکولز بیگ ایکټ په نوم یو قانون جوړ کړی چې تر مخه به صوبه کې ټولې تعلیمي ادارې که سرکاري وي که شخصي دي او که دینی مدرسې کوم چې ابتدایي زده کړې ورخایي د دې قانون پابند وي چې د ماشومانو بستې یا د سکولونو بیگونه د کلاس مطابق سپک وي چې وړو لپاره په وړو راوړلو کې اسانه وي. خو بیا د ماشومانو مور پلار وایي چې نه حکومت خپل دغه قانون عملي کولو کې سنجیده ښکاري او نه تعلیمي ادارې په دې اړه ګامونه پورته کړي. راشد خان د خپل بچو د بستو یا بیگونو ته درنوال لوجی پای لګولې دي.
یو خدا چې منګه ود کیلو کتاب ورکو نه داغینه خدا نه دا چې سومره کورس کې د ته ایگزام کیږي اغه مر کورس د ته بوک ورکی. بل سکولونه ته پکاردار چې په هر یو کلاس کې د الماری کې خودي شي کم ماشوم چې پرواز د غشپه باندې کور کې هوم ورک نه کوي اغه بوک او اغه نوٹ بوک کم کاپی کتاب چې دی اره ته الماری کې دین ماشوم ته په بیگړو وروړو کې ډیر سنتیاوي. زما خپل مشر لور چې کم دا اغه په اول کې دا او ورپسې چې کم دا ناغه کې جی کدا د دوانو بسته چې کومدا هغه چې راوځي کو نیو که زما غونته هغه ټول لګران دي نو موږ هغه دا طریقه کړی دا چې هغه لم واغه پایو والا بے گناه غشتری
دا چې ولې صوبه کې سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې د قانون عملی کولو کې ناکام ښکاری نو خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو سازمان یا پرایویټ ایجوکیشن نت ورک یو مشر انستکریم کا کاخیل مشال لیډو ته وای چې صوبه کې سرکاري دي او که شخصي تعلیمي ادارې دومره وسایل نه لري چې پدېړه ګامونه پورته کړي او وای چې ځینې خبرې تعلیمي نظام سره هم تعلق لري
چې کومې غټې ادارې دي په غټو خارونو کې نو هغه الته کې ورته الماری ارینج کړی دي او ماشومان چې کوم د روټین والا کتابونه یا بوکس یې هغه کې کی دي او ځان سره سپک وی غروړي چې په کوم کې نن کار کولی او نور الته په سکول کې پراتی زمونږ دا بدقسمتی دا چې لکه زمونږ صوبه خو ډیره غریب ده او مطلب دا دی چې زمونږ سره 86% د ریکارډ مطابق داسې ادارې دي چې دا د 2000 نه کم فیس ماهانه اخلي کنه نو دا داسې سکولونه چې لکه د کرایې بلډینګ یې مونته یو په هغه کې سکول کو لوکړي نو هغه کې دا قسم فیسیلیټیز نشي کېدی ځکه چې فیس دومره کمی هغه دا نشي افورډ کولی
په دې باب له مو د تعلیم محکمې دریز معلومولو لپاره د صوبې د تعلیم وزیر فیصل خان ترکې سره د هغه وروسته مو بیا د هغه مرستیال افراسیاب خان سره تماس ونیول نو دوی مشال لیډو ته وویل چې فیصل خان ترکې سه بوزګار نه دی او راتلونکي د ګل په ورځ یعنی د اپریل په 9 به په دې اړه دریز درکړي دا دریز معلومولو لپاره مو بیا چې د تعلیم محکمې د ډایرکټر سمینه الطاف ټلیفون او واتس اپ نمبر د دوی نه ترلاسه کړو نو هغوی هم د خپل مصروفیتو له وجې د ټلیفون کال او واتس اپ میسج جواب ورنکړی شو د قانون تر مخه د کچ کلاس یا اول کلاس نه وړاندې ټولګي ماشومانو لپاره د بستې وزن 1.5 کیلوګرام د اول ټولګي لپاره 2.4 کیلوګرامه د دویم جماعت لپاره 2.6 کیلوګرامه د دریم کلاس لپاره 3 کیلوګرامه بسته د څلورم جماعت لپاره 4.4 کیلوګرامه او پنځم ټولګي لپاره 5.3 کیلوګرامه د سکول بسته یا د بیگ وزن به وي او قانون دا هم وایي چې په دې قانون عمل درآمد نه کولو باندې د سکول پرنسپل یا انتظامیه تر 2 لک روپیو جرمانه کول هم شي او نور محکمانه کاروي پې هم کولی شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
شبیر احمد جان راپور مورید او 13 ورځ د سوات په فضاګټ کې د یو غیر دولتي سازمان لخوا جوړ شوی سیمینار ته ویناوالو ویلي دي چې د سوات شنګلي او کوهستان په ګډون د خیبر پښتونخوا په ګڼو ضلعو کې تر 50% زیات خلک د خوړو له کمی سره مخ دي او صحت یې وده نه کوي پر دې مهال یاد سازمان زیاته کړې ده چې هغوی به په بیلابیلو کلیو کې په سکولونو او عامو خلکو ته د صحت لپاره د بشپړ خوراک د اړتیا په اړه پوهه ورکوي په دغه اړه نور معلومات نیاز احمد خان راکوي
د سواد په پیزاګټ کې د غیر دولتي ټولنې لاسون لخوا جوړ شوی د مکمل خوراک او صحت په موضوع جوړ شوی سیمینار کې د سواد شنګلي او کوهستان نه د تعلیم صحت زراعت او محکمې مشرانو په شمول عامو خلکو په ګڼ شمېر سره شریکت وکړو سیمینار ته د یادې ټولنې مشر ویل چې 13 کلونو کې دوی د ناروې او جرمني حکومت په مالي مرسته سواد او شنګله کې بعد سیمو خلکو ته مکمل خوراک برابرول خوړلو طریقه صفایي او بیا روزګار جوړولو پوهه راوستو کار ترسره کړو سیمینار کې د یادې ټولنې او مشر نور مالک د نیوټریشن یعنی مکمل خوراک په اړه شمېره وړاندې کړه وروسته مشال ریډیو ته ویل چې اوس هم په دې سیمه کې نیم پرې مخلق د مکمل خوراک تکمای ښکار دی چې ترې لوی ستونزې جوړیږي
چې کوم نېشنل سروس شوی دی نیوټریشن باندې نو په هغه کې زیات تور زنانه چې کوم ماشومان پیدا کوي یا ماشومان له خوراک ورکوي او د 5 کالو پورې چې کوم ماشومان دي په هغه کې ډیر زیات مسلې دي د غذاییت د کمی او هغه غذاییت کمی کې مونږ مینلی چې ګورو نو د فولادو کمی ده په هغه کې د زنګ کمی راځي په هغه کې چې کوم ده نو د پروټین کمی راځي زمونږ د خوراک تور طریقې هغه شانتې نه دي لکه 50% خلکو ته دا پته نشته چې یاره مونږ خو خوراک څه ته وایي هغه مونږ د کم ځای نه حاصلولی شو دغه شانې چې کم دی نو تقریبا ننیمې پورې ته وګورې 40-45% خلک چې دي نو هغه سرنټنګ ورته وایي چې یاره کم وړوکي قد والا پیدا کیږي
سیمینار کې شریکې د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې مرستیالې ډایرکټرې ګلراج خان وویل چې عام خلک په خصوصي توګه کلیوالو سیمو کې ښځې او ماشومان د نیوټریشن یا مکمل خوراک او صفایي خیال نه ساتي او له هغې نه ناخبره دي ځکه داسې هلې ځلې پیدا ورکوي
دلته خو چې ما سونو محسوس کو دلته خو دوی خلک بالکل هر سنه نانجانه وو اوس چې دونه پوهه ورکې راغه نو مطلب چې دیدي دا ترقی هم شو ورکې کنه څه پوهه ورکې راغه کنه سوی پېژندل چې جون سیمه تېرېږي خوراک څنګه حاصلېږي خلکو سره خګړ سنگ کې دی شي کنه دا پدی باندې هم خګړیم کیږي کنه مثلا چې کورونو کې اندس نه سو بیروزګار خزه سړی نه سو آی ته یو طریقو خوله نو دا خزونګه د اسلام مسلمان دی خزونګه د ملک مسلمان پکار دی خزونګه د انسانانو مسلمان پکار دی
د ضلع شنګلی چې سر سرکاري سکول استاد داود خان چې باز ماشومان ته د سپای او مکمل خوراک پاړه د پوه راوستو په عمل کې کار کړي وایي چې دا مسله شنګلا کوهستان او نور غرضی سیمو کې ډیره زیاته ده دینه ماشومان او خصي زیاتې ناروغه کیږي او د کې حکومتي ادارې د هم خپل کردار ترسره کړي
کار دا دی چې د کم زمنګ اګریکلچر ډپارټمنټ دی هغه هم دو سره مرستو کې هغه سره کم فرض کدو یو انګل منی کار کوي چې هغه سره په بنګل انګل منی کارو کې دغه شان زمنګ ایجوکیشن ډپارټمنټ دی چې هغه دو سره خپل ډیټا شیر کی چې دا زمنګ کمزوري ماشومان دي دا میل نیوټریشنز دي دوه تاسو نیوټریشن ورکای دغه سږي زمنګ د لوکل ګورنمنټ هم ذمہواری ده چې رقم ځکه کې زمنګ ګری ایریاز دي یا کم ځکه کې ډیر زیات نقصانات شې دي چې هغه کې دو سره مرستو کی
سیمینار کې ویل شو چې کلو او غرض سیمو کې غربت زیات ده ډیر خلک بیروزګار هم دي ځکه دغه سیمو کې د کور چلوونکو ځانته او ماشومان ته ښه خوراک نشي برابرولای دغه لپاره د کلو خلکو ته روزګار موقع ورکول پکار دي ورسره د هغوی معاشي حالت هم ښه کول ضروری دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ